د خلکو تخکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمد زی په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي، او طالبان هم په ارزانه بیه د دغو زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي.
قدر من اوریدونکو، 4:00 او 30 دقیقې شوې. د خبرونې په دوهم نیمه کې 15 دقیقې بس لرو، خو د شپه په مکلي خبرونو ته د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن روي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نقد مرستو لپاره د 3000 کورنیو لاسنیوي وکړي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي نن وویل چې په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي په هند کې د افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د سوریه یو څارونکو بنسټ وایي د پلازمینه دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د سعودي عربستان لوی درسیز پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې لخپل ایرانی سیال سره وکتل. د راپورونو له مخې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې، او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوې ده. دا شیبه 28 اوور روان دی. بنګلادیش توپوهنه کوي، 122 منډې کړې دي او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي. پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب ورسته له هغې تازه بحثونه پیل شول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې کابل ونیو، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نه وخت خبر ورکړي چې په سفارت کې استازي حضور لري، او د دې ترڅنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړي دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې 3 کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او 6 کال فارغې سوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي، او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخې دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو ښوونځی هم د مالي ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل شوی دی. دغه ښوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه ښوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی و، او یو وخت په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. په څو شیبو کې د بحث له ګډونوالو سره همدا موضوع څېړو چې د طالبانو او هند اړیکې په کوم حد کې دي.
facebook.com/azadiradio.
بیا هم دی بحث شرغلاست. د دې بحث ملمانه دی په هند کې د سیاسي مسایلو شنون کوي نثار احمد شیرزای، دغه راز په بریتانیا کې د چارو شنون کوي اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو تروزو د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
سلامونه ونې کړې تاسو ته مارج صاحب ته او د بحث اوریدونکو ته. در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی دی په افغانستان کې، د هند تګلار همدا و چې کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون نه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړې ده، سیاسونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم. هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و، دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته رانشي او د ښځو حقوق مراعت نشي، مونږ ډیپلوماتي اړیکې نه نیسو. خو یو تاکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپل ډېرې غټې پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تاکتیکي روابط لري. هغه هم په دې حساب په افغانستان خلکو ته بشری مرستې لیږي، بشری مرستې مستقیم طالبان ته نه ورکي، د دبليو پی له لارې او یو څو کارمندان تخنیکی کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغوی په ذریعه دبليو پی ته ورکوي، او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپلو پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت هغه کوم کس چې مسئول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې، هغه کس تللی و کابل ته چې دا څو ځلی هم تللی ده. دلته په افغانستان کې رسانې او د افغانستان په اړه کوم رسانې چې فعالیتونه کوي، دا سلای د هند د معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا موین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسئول ده، یو بخش په وزارت خارجه کې، او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلی. حالان کې دا څو ځلی سفرونه کړي ده، او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چې لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندي چې افغانستان سره لري، متاسف په دې هم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او په طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دي لیدلي. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه ده چې هندوستان سره اړیکې ونیسي، خو هندوستان ډیر احتیاط کوي. زه چې په هندوستان رسانې کیم او دوی خلکو سره سیاسي خلکو سره په ارتباط کیم، دوی ډیر ویره لري په دې چې دغه درې کالو کې د جایش محمد او لشکر طیبه غلو ته د افغانستان تذکره او پاسپورتونه توزیع شوې ده، او دوی ویر لري که دوی ویزه شروع کی یا پروازونه شروع شي، دغه توریستي خلک د ناروغ په نوم دلته رانه شي او دلته ترګری عملیاتونه کی، په دې خاطر ډیر احتیاط کی. او زه فکر نه کوم چې دغه دینا سندور خبره نشته او هندوستان
ډیر احتیاط کوي طالبان سره. ډیر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې، ویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته. طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډېر پخوا د سکندر او لاغه نه وړاندې دورو او کې لا دغه خطه او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به تاسو پوښتنې ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. هغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښود یا یې ورسره خپله دوستي او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا وو. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه له دې حاکمیت نه لرې شول د کردي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ شول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې د درملنو د دارو او درمل په برخه کې بلکې د ښوونځیو پر جوړولو کې په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند به افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې د شاهي دوران وو او کبیا وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان د جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند او بیا په 1905 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1908 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په ټول کې لري، ولی د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسیو سیاستونه ځکه یاروي چې کله هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې هغوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په هغه وخت کې افشا هم شولې. خو یادم یې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرست اداره ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تروسه په رسمیت نه ده پیژندل شوي، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ په نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره یې هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرست اداره هغه ټولې هوکړې میثاقونه پروتوکولونه قراردادونه اگر رعایت نکړي او نحوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی او موږ په دې هیله چې افغانستان وتواني چې خپل اړیکې خصوصا په سیمه او ګاونډي هیوادونو سره په نیکۍ کې ولرو.
ډیر مننه. ما غوښتل دغه پښتنه له شغلی شیرزی وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده په څه معنی دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګوره، دا ما مخکې وایم، دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول ده په وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم دا په درې کالو کې کړی و. په اول ځل چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دې په بسونه کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مون طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلق بلخوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اول ته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او ډېر اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وای چې مونږ د افغانستان خلق نه هېرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی ده او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر د هندوستان پر رسانیم که دومره انعکاس ونه کړله. یو کاري سفر و چې دوی کومه مرسته چې لیږي د دې نه دوی څارنه هم کوي، دوی ځي هلته، د دوی یو څه تخنیکي همکاران په افغانستان کابل کې د هندوستان په سفارت کې شتون لري، او دوی هم کوشش کوي چې روابط ښه شي. دوی هم پرېشر اچوي چې دغه روابط خوب. یو بله خبره موږ نه شو چې د طالبان په اول دور چې هندوستان طالبانو سره بالکل کلک مخالفت وکړله، خو هلته د جبهې متحد په نوم د استاد برهان الدین ربانی او احمد شاه مسعود تر رهبرۍ لاندې یو بدیل و، هغوی سره دوی تعلقات درلودل. سفارت د هغه وخت بلکل خلاص و، سفارت خپل کار یې کوله، او د هند کوم نگرانی چې و د هغوی د لارې حل کېدله. او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته. نو چې بدیل نه و، د بدیل د شتون نه د خلیګانه په ګټه اخیستلو، خو هلته بیا پاکستان میدان خالي پاتې کېږي او هندوستان نه غواړي چې روابط یې د افغانستان خلکو سره ختم شي یا کوم لویه پروژې چې لري دغه پروژې نه دوی څارنه وکړي. دوی دې په خاطر تللی ده. کوم نور بله داسې مهم خبره نشته. خب د طالبان و رسانه ما وای چې دغه دا ځلی دا سفر ډېر لوی و، خودله الان چې دا ډېر لوی سفر نه و، یو کاري سفر و، یو معمولی سفر. د هند موقف هم دا ده چې سوچ افغانستان کې یو ملی یو فراگیر حکومت منځته را نشي، یو خاص د ښځو حقوق مراد نشي، دوی د افغانستان د طالبانو ډیپلومات هم نه مني. یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي لچ د ځل طالبان لپاره غلیمه د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کار کوله، سفیر هم و، زه خپل لارم سفارت کې مونږ میټینګ ونیوله، رسانه کې مونږ نشر کړل، هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړل، د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه ورکړله. بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبان لخوا د قونسلګري سرپرست هم معرفي شوی یم، هلته تللی ده. اوس وزارت خارجه هغه ساری چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی ده، خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي، دا اوس سیرنه لاندې ده. دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده، او هغه د وزارت خارجه لخوا څارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده. خو هغه یو محصل و، ځان یې ښودلی چې زه طالبان سره یم. اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه دا سیري چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته و شتون درلوده، دوی طالبان سره اړیکې لري، دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري. په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډېر قوي ده او هندوستان دی نه ویره لري. دغه سفر هم جی پی سنگ چې تللی ده، جی پی سنگ یو کاري سفر و، ډېر لوی سفر نه و، او طالبان دا ډېره تبلیغات وکړي.
بله، ډېر مننه. ښاغلی مارج، د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یو تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي، له ټي ټي پي هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي. ستاسو په نظر د دې اشاره کومو هیوادونو ته ده؟
ګوره، اصلا خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې، له هغوی سره تاریخي هغه خپل ستونزې او شخړې لري. په افغانستان باندې هم په د تلويخت کلونو کې بیا پکېره د شنو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي. هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادي دي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي. هغه لدې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح د سیسې جوړوي. هندوستان کله چې له افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسی او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي. نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خپه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغیزه درلوده. او همداشان موږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی و هم پاکستان هغه وخت کې ډیر زیات پخنه و او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډیرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د په لومړی دوره کې طالبانو په رانق کورولو کې مرسته وکړه ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاو سره کتلې دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې وختل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت هم د پاکستان له خبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته تناتو ته شکایتونه وکړل چې د دینه مخنیوي وکړي له دې پروسې له چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چې ته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې بل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې که د بریکس غونډې دي که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې موږ د ایران په فارمات مسکو فارمات همدارنګه د کازان په پلازمینه د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښته د افغانستان استازیتوب وکړي او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپله په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و حتی د افغانستان د پلاوی حضور ته مخالفت وکړي. نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زمونږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې موږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د هغوی مخنیوی او په هغه اساس وختو کې د موږ د سوداګرو زورول او هغوی ته نقصانونه رسول دغه ټولې لوبې دي چې پاکستان له ډېر وخت نه بیا خصوصا موږ په اتیاومو لسیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل هلته تمویلول هغوی ته ډېر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسي کې د ببو کمپونه د بورا د همداسې په پښتونخوا کې په پاټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان طبعا هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمه او منطقي هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خصوصا چې اوس په افغانستان کې بحران روان دی. افغانستان اړه لري خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو چې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټول سره افغانستان طبعا مخالفت کوي او دا
ډیر مننه ژوندې. اوس شیرزاد صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقه درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې و. اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ د ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم روان دی، په دغه درې کالو کې چې لوی تجارانو دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هر هفته کې یو ځل پروازونه شته، تجار مال زی او رازی، خو ویزه نه ورکی. خالی یو څو میاشت مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران وو، چې هغوی خپله صابونو په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او رازی خو خپله تجاران ته اجازه نه ورکی. تجارت شتون لري اوس هم، خو دغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېره کم شوې ده، چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم، بیا خاص افغانستان ته ډېره نقصان ده که نو تجارت را روان ده. او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط کوي چې د تجارت په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې، د تجارت په دیانوالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې و دوی ونیوله، راګیر شو پولیس ونیوله، ضبط یې کړه، ډېر ترګرې راغلی و. اوس هغې باندې هم ډېر احتیاط کوي، او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امیر ګل دا خبره هېڅکله نه ریي چې ویلی وو چې حقانی تر مانه ښه پاکستانی ده. هغه خبره اوس هم د دوی په یاد ده. اوس هم دغه جی پي سنګ چې لار کابل ته، تاسو دقت وکړئ چې حقانی خلکو سره ونه کتله، یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود، هغوی سره وکتل، خو د حقانی خلکو سره ونه کتله، چې په دې چې حقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري، پوهېږي چې د دوی اړیکې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي.
ژوند په دې خاطر چې وخت کم دی، مارید صاحب، هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی، خو د پخوا په څیر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي دا هر څه همغسې په پراخه پیمانه پر مخ بوزي؟
په حقیقت کې که موږ تاریخ او هغه ټولو پروتوکولونو، مساقونو او اړیکو ته پاملرنه وکړو، دغه مرستې چې په تېر درې کلونو یا تر هغه لا ډېرو کې د افغانستان له ولس سره بشري مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوي دي، دا د تېر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري. موږ دا مسله څو ځلې یاده کړې ده چې دغه اخلاقي په اسلام یا بشري مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري، بیا وروسته به طالبانو سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې له سره غور کیږي، له سره به دا ارزول کیږي او نړۍ به خپله پالیسۍ ورسره را جوړوي. بیا خصوصا په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول، موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو، په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې هغه پیل کیږي، او همداشان د ښاغلي ټرمپ نوی پالیسي، هغه اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه شي. باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نورو سازمانونه لا تر میاشت افغانستان سره د یوناما او اوچا او نورو سازمانونو په مټ باندې مرستې کوي، اما هند هم یوه برخه د نړیوالې ټولنې ده، کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي. ولې په اوسنی وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
بله
دوی اصلاحات
درمنه
کی او دغه نیت روابط او لایق تر را جوړتي
ډیر مننه. 25 دقیقه بحث مول ازادي رادیو ووریدن مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکې نصر احمد شیرزای دغه راز د چارو شننکې اسلام الدین مارچ.